تن.
شپاش بجیش وی دا زدی را دو ماشا منی خبری مجله زحمد شیبر دا آصف حبیبی پا تخنیکی لارشوان مختورم. السلام علیکم. پا دی خبری مجله که باوران دی واوری چی جمهوری ریاست دا اجرای رئیس عبدالله عبدالله پر انتقادونو تأصف کرده. دا ولس مشر دا ویان سرگندونی پا دی عدا وریده لشی خوتر هر سمخ که خبرون سالی محمد سالی ورندی کری.
جمهوری ریاست وی د اجرایا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پرونی څرګندونې د دولتداری له اصولو سره په ټکر کې دي. د هلمند چارواکي وایي چې په څونه امنو ولسوالیو کې د وروستیو پوځي عملیاتو له کبله 250 وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ترکیه غواړي له ایرانه د طبیعي ګازو واردات 15 برابره زیات کړي. د افغانستان جمهوری ریاست وی د اجرایا رئیس عبدالله عبدالله پرونی څرګندونې د دولتداری له اصولو سره په ټکر کې دي. د جمهوری ریاست ویان محمد هارون چخنسوري ازادي راډیو ته دا خبره وکړه.
په تاسف سره ښاغلی ډاکټر عبدالله عبدالله د تیر ورځې خبرې د دولتداری موازنو او رویې سره برابرې نه وې، ځکه د حکومتوالي بنسټ پر قانوني اصولو او ضوابطو ولاړ دي او پر هغه مبنا اجرات کېږي. د ملي والی حکومت کار د مجموع په توګه ادامه مومي. د هغه د څرګندونو پاک له بژر جدي او موثر بحثونه وشول.
اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون د ملي والی حکومت له تشکیل را وروسته د اول وار لپاره پر ولسمشر محمد اشرف غنی انتقاد وکړ. د ولسمشر لخوا یې یو شمېر مقررې تر سوار لاندې راوستې. د هغه یو شمېر فیصلې ناسمې وبللې او ویې ویل چې له جمهور رئیس سره به په تفصیل خبرې وکړي. تفصیل وروسته. د هلمند چارواکي وایي په څونه امن ولسوالیو کې د وروستیو پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا 250 دولت ضد وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د هلمند والي نن مازدیګر یوه کنفرانس ته وویل وسلوال په نادالي، ګرمسیر، ناوی ولسوالیو او نورو سیمو کې له ماتې سره مخامخ شوي دي. حیات الله حیات وویل چې دغو 250 وسلوالو ته د دوو اونیو په عملیاتو کې مرګ ژوبله اوښتې.
د 250 شاوخوا دښمن وژل شوی او ټپي شوی ده، چې په دغه عملیاتو کې د منډې امنیتي ځواکونو 50 کسه شهیدان او زخمیان مون هم په دغه پیښو کې لرو.
د تلفاتو دغه ارقام خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. دغه کنفرانس ته د وینا پر مهال د لوی درستیز مرستیال ډګر جنرال مراد علي مراد د هلمند له وکیلانو، سیاستوالو او نورو بانفوذو شخصیتونو غوښتنه وکړه چې د هلمند د روان وضعیت په کنټرول کې همکاري وکړي. په وروستیو کې تر نادالي ولسوالۍ وروسته په ناوې او ګرمسیر ولسوالیو کې د جګړې راپورونه ورکول سوي دي. په څنګلوري ولایت کندهار په میوند ولسوالۍ کې د ملکي کسانو پر موټر چاودنې څلور کسان وژلې دي. د کندهار د ولي ویان صمیم خپلواک ازادي راډیو ته ویل چې دغه پیښه نن سهار د سړک پر غاړه د دولت ضد وسلوالو لخوا د شخ کړل سوي میندې چاودنې له کبله سوي.
شهیدان د هغه سیمې د شلغمې د سیمې اوسیدونکي دي. ملکي کسان دي شهیدان. پولیسو د امنیتي ځواکونو پلټنه جریان لري، خو تر دنګوړي پورې څوک دا د پیښې په تړاو نه دي نیول سوي، خو دا وخت ناوخته د دولت د مخالفینو کار دی چې اکثره وخت دوی د سړک د غاړو مینونه شخوي. غواړي چې امنیتي ځواکونه خپل هدف وګرځوي، خو اکثره وخت ملکي خلک د دغو پیښو قربانیان کیږي.
په جنوبی حوزه کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون پر دې پیښې خواشینی شولې ده. د بغلان په دهنه غوري ولسوالۍ کې د افغان قواوو او دولت ضد وسلوالو ترمنځ جګړه کې شاوخوا لستنه وسلوال وژل سوي دي. د بغلان د امنیه قومندانۍ د امنیت امر جنرال امیرګل حسین خیل ازادي راډیو ته ویل چې دغه وسلوال نشته او سم روانه ده.
نه تنه یو ځای او یو تن بل ځای وژل شوي دي. شاوخوا لس تنه ټپیان شوي هم دي. شاوخوا شپږ کلي هم تصفیه شوي دي.
د بغلان د امنیت امیر زیاته کړه هڅه کوي په دهنۍ غوري ولسوالۍ کې ټول وسلول وځپي. د افغانستان فرهنګي شخصیت او لیکوال ډاکټر محمد اکرم عثمان تیر شپه د ورپېښې ناروغۍ له کبله د 90 کلونو په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې. دی د دري ژبې وتلې لیکوال او څېړونکی و چې د خپل عمر ډېر کلونه یې داستان لیکنې ته ځانګړې کړې وه. دی په وروستیو کلونو کې په سویډن کې اوسېده. ازبکستان کې محکمې 15 کسان له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د ملګری کېدو په تور بندیان کړي دي. د ازبکستان په جنوب ختیځ د سمرقند سیمې محکمې دغه 15 کسان په دې تور بندیان کړي چې غوښتل یې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له تروریستي سازمان سره ملګری سي. دغه محکمې نن ویل څلور نارینه او یوه ښځه له 100 تر 200 کلونو پورې په بند محکوم شوي دي. د جولای په لومړیو کې هم د سمرقند شپږ اوسېدونکي په سوریه او عراق کې له داعش سره د ملګری کېدو په تور په اوږد مهاله بند محکوم شوي وو. د ټالین پولیس وایي د یو لړبمی حمله چې د دې هواد په جنوب کې څلور کسانو وجل او یو سیاحتي ساحه یې وځپله. د محل په کچه د سبوتاج هڅه وه، نه کوم تروریستي عمل. نن سهار په پیژندل سویو سیاحتي ساحو پوکیت، ترانک او سورات کې چاودنې وسوې. د ټایلینډ د پولیسو مرستیال ویان مال پاسوال پیافاند پینګ موانګ یو کانفرنس ته وویل:
مونږ دا تاییدوو چې د چاودنو دغه پیښې له هغو تروریستي عمل سره چې په نورو هیوادونو کې کیږي ډیره فاصله لري. دا د سیمې په کچه د سبوتاژ هڅه وه، ځکه دا د هر ولایت په محدودو ساحو کې شوي دي.
په تایلند کې پرون هم په سیاحتي شارګوټي هواهین کې چاودنې یو تن ووژه او شل تنه نور ټپیان کړل. ترکیه وایي د لویدیځ ځوان قرې تر منځ له وروستي کړکېچ سره سره به د داعش پر ضد مبارزې لپاره د امریکا تر مشرۍ لاندې ایتلاف کې د ترکیې رول له ځنډ او خنډ پرته روان وي. د تېرې میاشتې تر ناکامې پوځي کودتا وروسته د حکومت د ځپونکو اقداماتو له کبله د لویدیځ ځوان قرې تر منځ په اړیکو کې کړکېچ راغلی دی. د ترکیې دفاع وزیر فکري ایشیق دا خبره نن په هغه مرکه کې وکړه چې له خبره ترک تلویزیون نه خبره سوه. د ترکیې د 40% جنرالانو په ګډون په زرګونو سرتیري او ملکی مامورین د جولای د 15مې تر ناکامې کودتا وروسته له دندو لرې کړل. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد په پام کې لري له ایران نور طبي ګاز هم رانیسي. مولود چاوی شغلو ویلي چې دواړو هیوادونو د بایو پر اړوندو مسایلو بحث کړی دی. په انقره کې له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره د خبرو پر مهال چاوی شغلو ویل دواړه ګاونډي هیوادونه باید د ګازو د بایو په اړه پر پرتی لانجې خبرې وکړي.
اوس مهال ایران او ترکیه پر ځینو مسایلو د نظر اختلاف لري. موږ له دې سره سره هیڅکله خپل ډیالوګ نه دی درولی.
د روسیې د نکرار سیمې شمالي قفقاز په داغستان جمهوریت کې نن د ټرافیکو دوه پولیس افسران د نامعلومو حمله کوونکو لخوا ووژل سول. او بل خبر دا دی چې ساینس پوهان وایي د ګرینلینډ شارک کبان کولی سي چې 400 کاله ژوند وکړي. څېړونکي وایي د ګرینلینډ شارک کبان ډیره ورو وده لري چې په کال کې یوازې یو سانتي متر ته رسیږي او 150 کلنۍ کې بلوغ ته رسیږي.
ازادي راډیو په منځ نه په 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ولسمشر ویاند ازادي راډیو ته وویل
د ملي والو حکومت د مجموع په توګه خپل کار ته ادامه ورکړي.
هارون چخنصوري دا خبره ورسره تر دې کوي چې اجرایی رئیس عبدالله پر ولسمشر او د هغه پر یو شمیر پریکړو سخت انتقاد وکړ. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه جزئیات ترکو. د پاکستان د سریعظم سلاکار سرتاج عزیز یو ځل بیا له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرو ته خوشبیني ښکاره کړه. په لوګر کې د ولایتي شورا غړي هغه راپورونه ناسم ګڼي چې د پاکستاني هلیکوپټر سورلۍ طالبانو خوشي کړي. دا ازادي راډیو په دې خبري مجله کې یو شمېر نور مطالب هم تر شپږنیمو بجو اورېدلی شئ. د افغانستان جمهوری ریاست د اجرایی رئیس پرونی څرګندونې د دولتداری له اصولو سره په ټکر کې بللې دي. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله تیره ورځ یوې غونډې ته په کابل کې د وینا پر مهال افغان ولسمشر اشرف غنی د ملي وحدت د موافقې له اصولو په سرغړونه تورن کړ او ویې ویل چې نوموړي د خپلو سیاسي متحدینو سلام مشورې له پامه غورځولې دي. د جمهوری ریاست ویاند وایي حکومت به د قانون پر بنسټ اجراءاتو ته دوام ورکړي څو پر روانو ستونزو بریالی شي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د اجرایی رئیس عبدالله څرګندونې د دولتداری له موازینو او روحیې سره برابرې نه وي. ښاغلی عبدالله د پنجشنبه په ورځ د ځوانانو یوې ډلې ته په وینا کې پر ولسمشر انتقاد وکړ چې له ده سره د کتنې لپاره وخت نه لري. د انتخاباتي اصلاحاتو په اړوندو مسایلو او په مهمو دولتي پوستونو او له هغې ډلې د لوی څارنوال او په بهر کې په یو شمېر سفارتونو کې د چارواکو په مقررولو کې له ده سره سلا مشورې نه کوي. جمهوری ریاست په یو بیان کې چې نن خپور شو د ښاغلي عبدالله څرګندونې د خواشینۍ وړ بللې او ویلي دي چې د حکومتولۍ بنسټ پر قانوني اصولو او ضوابطو ولاړ دی او پر همغه بنسټ اجراءات کیږي. خو بیان یادونه کوي چې د ښاغلي عبدالله خبرې له دې اصولو سره برابرې نه وي. د ملي یووالي په حکومت کې دننه اختلافونه په داسې حال کې اوج ته رسیدلي چې د هلمند په ګډون د هیواد په ډیرو سیمو کې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی او د افغانستان د دولت وسلوالو مخالفینو د افغان ځواکونو پر ضد حملو ته زور ورکړی. خو د ولسمشر ویان هارون چخان سوری ازادي راډیو ته وویل د ملي یووالي حکومت به په روانو حساسو شرایطو کې خپل کار ته دوام ورکړي.
په داسې اساس شرایطو کې چې هغه رقم کوم پیلامي کې راغلی د پایتا درک د ټولو سره وسي چې د ستننګونو پر مخ کې غوړ بریالي سو باید یو اجماع وسي او ټول په وعدت نظر سره عمل وکړي او د ملي والو حکومت د مجموع په توګه خپل کار ته ادامه ورکړي.
اجرائیه رئیس په خپل انتقادي وینا کې ویلي و چې د شنبه په ورځ بل ولسمشر غنی سره وویني او ټول ستونزې به ورسره مطرح کړي. خو آیا ولسمشر غنی هم له ښاغلي عبدالله سره کتنې ته چمتو دی؟ د ولسمشر ویاند وایي
د ولسمشر دفاع همیشه تعهد دی چې ستونزې د خبرو د لارې حل شي او په یو قانوني بنسټ او اصولو ضابط ولاړ حکومتداري موازنه باندې خبرې وسي او ولسمشر ډېر ژر په دې اکله جدي او مؤثر بحثونه وکړي.
د ملي یووالي په حکومت کې د اختلافونو په اړه له دې مخکې هم راپورونه خپاره شوي وو. د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د حکومت ولای په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود چې د جلا سیاسي جریانونو په استازي توپ د ملي یووالي په حکومت کې سره راټول شوي په څرګنده پر ولسمشر غنی انتقادونه کړي. خو دا لمړی ځل دی چې د حکومت مهم شریک عبدالله له دې اختلافونو پرده وچتوي.
د احمد تکل پر راپور کې مو د اجرایی رئیس عبدالله د انتقادونو په اړه د ولسمشر اشرف غنی د ویاند هارون چخان سوری څرګندونې واورېدې. په یوې خبرتیا پسې مسله بیا هم تعقیبوو او د سیاسي چارو د کارپوه اجمل هوډمن څرګندونې هم په دې اړه خبرو.
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ټولنیز عدالت په نوم د مدني غورځنګ غړي له حکومتي مشانه غواړي چې ژر تر ژره خپلو کې اختلافات لري کړي او د ملي ګټو لپاره شو حکومت ولې رامنځته کړي. دغه غورځنګ غړي نن په کابل کې خبريالانو ته وویل کله د حکومتي مشانه ترمنځ اختلافات حل نشي نو د خلکو باور به پرې کم شي. قسیم سلمل د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
د ټولنیز عدالت د غورځنګ غړي وایي چې د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو لامل په هیواد کې نامنې زیاتې شوی او خلک له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی د جمعې پر ورځ په کابل کې خبریالان ته وویل چې حکومتي مشران باید ملي ګټو ته وګوري او خپل منځي اختلافات لري کړي. د دغه غورځنګ یو غړي اینودین بیک په دې اړه یو اعلامیه هم ولوسته چې په یو برخه کې راغلی:
رهبران حکومت وحدت ملی هر چی عاجل اختلافات
دی وایي. د ملي وحدت حکومت مشران د خپل کې اختلافات چې له بیوزله خلکو څخه قرباني اخیستي ژر تر ژره لري کړي. موږ دغه اختلافات غندو او دوی د خلکو په وړاندې د کړو ژمنو عملي کولو ته راغلو.
در برابر مردم فرا میخواهیم.
د پداسل کې د چې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله تیرولس د لومړي ځل لپاره پر ولسمشر سخت انتقاد وکړ. ښاغلی عبدالله د ولسمشر له لوري یو شمېر مقررې تر سوال لاندې راوستې، د هغه یو شمېر پرېکړې ناسمې وبللې او ویل چې له جمهور رئیس سره به په دې اړه خبرې وکړي. تمه کېږي دواړه مشران د شنبې په ورځ پر هغه مسایلو بحث وکړي چې اجرایی رئیس ورته اشاره کړې ده. د اجرایی ریاست مرستیال ویاند امید میسم په دې اړه وویل: اجرایی رئیس له خلکو سره ژمنه وکړه چې ټاکل سوې سبا ته له ولسمشر سره وګوري، خپلې ټولې اندېښنې به ورسره شریکې کړي او هیله دا ده چې لکه څنګه چې دواړه خواوې تر اوسه په بریالیتوب سره مخته تللې او پر ملي مسایلو خبرې کړې لا هم مخته ولاړ سي. جمهور ریاست هم له اجرایی رئیس سره د ولسمشر د لیدو موضوع تایید کړه. اوس به ولیدل سي چې دواړه مشران به د سبا ورځې تر لیدو وروسته څومره خپلو کې د اختلافاتو پر لرې کولو بریالي کېږي.
د مدني غورځنګ په نوم مدني ټولنې د ملي وحدت حکومت پر مشانو شخ وکړ چې ژر تر ژره خپل اختلافات هوار کړي. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو وروسته د لومړي ځل لپاره تېره ورځ پر ولسمشر اشرف غنی سخت انتقادونه وکړل. د ولسمشر له لورې یو شمېر مقررې تر سوال لاندې راوستې او د هغه ګڼې پرېکړې ناسمې وبللې. په داسې یو حالت کې په نظام کې دننه د سیاسي جریانونو ترمنځ مخالفتونه کوم عواقب لري او د حل لپاره یې څه کول پکار دي؟ پدیار احمد تکل د سیاسي چارو له کارپو اجمل هوډمن سره مرکه کړي. شغلی هوډمن د مرکه په سر کې وویل چې د ملي وحدت په حکومت کې وسنۍ لانجې له پیله د اټکل وړوي.
په شروع کې چې کله د حکومت د انتخاباتي اختلافاتو نه وروسته جوړ سه، دا چې وړاندوینه کېده چې دغه جوړښت په دغه ترکیب د دوه مخالفو ډلو په منځ کې چې د سیاسي او د فکری نظر هم متجانس نه دي، د اهداف او د برنامو په لحاظ باندې دوی سره ورته والی نه لري. دغسې حکومت دوام نه کوي، که دوام وکړي هم هغه کومې ژمنې چې دوی کړي دي، هغه کوم دندې او اساسي وظایف چې دوی د قوانینو په اساس باندې باید اجرا کړي، هغه وظایف سرته نه شي رسولی. یوازې او یوازې د افغانانو وخت پکې ضایع کیږي. منګه انتخابات وکړل، ښه انتخاباتو کې ستونزې وې، مشکلات پکې وې، اما قانوني لارې چارې هم وې چې هغه کوم اعتراضونه او کوم شکایتونه چې هغه باید بررسي شوي وای او بررسي هم سوله. هغه وخت وچې متاسفانه د دې په ځای باندې چې د افغانستان هغه لوړ مصلحتونه او ملي منافع په پام کې نیول شوي وي، یوازې او یوازې معیار داسې دی چا ته څومره قدرت باید ورکول شي. دلته حتی دا د 50-50 مسله هم مطرح نه ده. دلته بیا په خپله د 50 په منځ کې بیا د 1500 د 12 مسله هم مطرح
ده. پس له دې بد څه کېږي؟ فکر کوي چې پس له دې آیا دا حکومت دوام کوي او کم همدا د پای ټکی و چې دوی ورته راورسېدل؟
زه فکر کوم شاید چې ډېر مهم دي هغه توافقات دوی د افغانستان د اساسي قانون سره په مخالفت کې هم په خپلو کې کړي وه، دوی ونشو کولی هغه هم تطبیق کړي. نو کله چې دوی خپل هغه ناقانونه تعهدات په خپل منځ کې ونشو کولی سرته ورسوي، همدغه اختلافاتو کې هغه قانوني یا اساسي دنده چې حکومت یې باید سرته ورسوي هغه هم متاسفانه ونه رسېږي.
او راتلونکي
کې زه فکر کوم ټول نه ښه لاره داره چې موږ دوه کالو کې دا تجربه وکړله چې کله د اساسي قانون د چوکاټ نه او د حدودو نه موږ ووځو، د نظام بقا هم سوال سره مخامخ کیږي او په خپل د حکومتداري هغه اغیزمنتوب هم د سوال سره مخامخ کیږي. اوس د دې وخت دی چې دوی بیرته د افغانستان اساسي قانون ته مراجعه وکړي. ډېری هغه ډلې ګروپونه چې ډېر د اساسي قانون نقص کوي، هغوی کله دغه مسله داسې مطرح کوي چې دوی د نظام یا د حکومت د بقا لپاره د اساسي قانون نقض هم یو مصلحت بولي. حال دا چې په هیڅ نظام کې د اساسي قانون پر لپسې او په دغه ډول باندې نقص د یو نظام مصلحت نشي کېدای، د خلکو مصلحت کېدلی نشي.
هوډمن صاحب دا عملي خو ځکه نه ده چې د اوس په افغانستان کې عملا جګړه روانه ده او جګړه یو ډیر سخت حالت ته رسیدلې ده.
زمونږ د ضرورتونو مسله ده. افغانستان په دغه یو حالت سره مخامخ دی. جنگ دی په بیلابیلو ولایتونو د سقوط له خطر سره مخامخ دی. جنگ د کابل دروازو ته رسیدلی دی. عام ولس د حکومت نه ناراضه دی. کله چې د پرمختیایي بودیجې بحث کې وافته مخکې مطرح شو په رسنیو کې په ولسي جرګه او په دې ځایو کې، موږ ګورو چې زموږ اکثره ادارې چې دي وه واته فیصد انکشافي بودیجې دوی لګولې ده. نو دغه حوالت کې د موږ ضرورت دی چې موږ یو ځل شاته وګورو او خپلې تیروتنې خپل اشتباهات باید سم کړو. اوس ځینې کسان دي د افغانستان په نظام کې، د افغانستان په حکومت کې، چې هغوی باید یو څه انعطاف وکړي. که چیرې په دغسې وخت کې ځینې کسان انعطاف ونه کړي، ځینې کسان سیاسي جرأت ونه کړي، نو موږ داسې یو حالت ته روان یو متاسفانه چې هغه د 15 کلونو د لاسته راوړنو مسله هم بیا مطرح کولی نه شو.
د سیاسي چارو کارپوه اجمل هوټمن، د پاکستان د صدر اعظم جګپوری سلاکار سرتاج عزیز یو ځل بیا د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرو ته هیله ښکاره کړې ده. د ولسمشر اشرف غنی ویاند هارون چخان سوری له طالبانو سره د سولې خبرو ته هیله مند دی. مخکې تر دې چې وړاندې په خبرونه کې د سرتاج عزیز څرګندونې په دې اړه خبرې کړو، له هارون چخان سوری څخه اورو.
موږ خپل شرکا او سخاوال کسان چې کومک یې همکاري کوي په افغانستان کې سولې راسي، د تعهدات باندې عمل غواړو او صداقت غواړو. که چیرې تعهدات چې په چارجانبه مذاکراتو کې پر هغو عمل وسي او صادقانه عمل وسي، مشکلات نشته. انشاءالله مذاکرات به بیرته شروع سي، پر هغه باندې به بحث وسي. موږ ویل چې دروازې خلاصې دي، هر هغه څوک چې وسله پرېږدي او جنګ نه غواړي د مذاکراتو میز ته راځي، دروازې ورته خلاصې دي.
له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د ازادي راډیو پر روانه خبري مجله کې وړاندې د پاکستان د سر اعظم د جګپوری سلاکار سرتاج عزیز څرګندونې اوریدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او ازادي راډیو په منځني سپد 12 شپږ نوي د سهار لوو د ماشام تروب جو پوری خبريږي او په همدې سپو د ماشام لوو د سهار تروب جو پوری آشنا راډیو اوریدل شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې په ورستیو کې یعنی تر شپږ نیمه بجو لټ سمخ کې ازادي راډیو تاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اسونه هم لولو او پروانه خبرونه کې لکه څنګه چې مولتا سره ژمنه وکړه د پاکستان د سریاسم د جګپوري سلاکار سرتاج عزیز څرګندونې لرو چې د افغان طالبانو او کابل د حکومت ترمنځ د سولې په ارتباط شخېدل دي. خو اوس به راشو دې ته چې د پاکستانی طالبانو او بخشي د پاکستانی هلیکوپټر برخلیک ته براشو د لوګر د ولایتي شورا یو شمېر غړي د پاکستاني هلیکوپټر د عملی د خوشی کې دوه راپورونه ردوي. د انټرفاکس خبري اژانس او جنو پاکستاني رسنوی یو راپور لمخې چې طالبانو د پاکستاني هلیکوپټر عمله چې پکې پاکستاني وګړي او یو روسي شامل دی را خوشی کړی دی. البته د لوګر ولایتي شورا چارواکي دغه خبره ردوي. افغان حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. خو د چارو یو شمېر چیړونکي ټینګار کوي چې دغه هلیکوپټر موضوع باید په جدي توګه وڅېړل شي. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
په لوګر کې د پاکستاني هلیکوپټر د عملی د خشکېدو د راپورونو په خبرګون د دغه ولایت سیمیز چارواکي وایي چې له هم يرغمل سوي کسان د طالبانو په اثرات کې دي. د لوګر د ولایتي شورا یو غړی عبدالولي وکیل د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د يرغمل سوي کسانو د برخلیک په اړه خپل کې اختلافات لري.
دغه د خبر کانل راډون او تر اوسه پورې خلک له طالبان سره پر اړه دي او هیڅ نه پرمختګ نه سره وایو.
د انټرفاکس خبری اژانس او ځینو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې طالبانو د دغه پاکستانی هلیکوپټر عمله را خوشی کړی ده. خو د لوګر دولتي شورا غړی عبدالولي وکیل وایي یو شمېر طالبان د خپل مشرتابه لخوا د دې موضوع څېړلو ته د کمیسیون د ګمارلو غوښتنه کوي. خو ځینې نور بیا د پاکستان د حکومت د فشار په نتیجه کې د يرغمل سوو کسانو د را خوشی کېدو غوښتنه لري. نوموړی وایي چې په يرغمل سوو کسانو کې یو هم د پاکستان د پوځ د مشر راحیل شریف زوم دی. هغه څه چې د پاکستان د پوځ ویاند له دې مخکې رد کړی و. د هلیکوپټر د اسد په 14 نیټه د لوګر په اسري ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته وکړه او عملی چې شپږ پاکستانیان او یو روسی دی د طالبانو لخوا يرغمل ونیول سول. افغان حکومت هغه مهال ویلي و چې د هلیکوپټر د افغانستان له لارې د تیرېدو اجازه ترلاسه کړې وه او د ترمیم لپاره روسیې ته روانه وه. خو افغان حکومت اوس په دې اړه څېړنې کوي چې آیا دا همغه الوتکه وه چې د افغانستان له فضا څخه یې د تیرېدو اجازه ترلاسه کړې وه او که نه. د دفاع وزارت وایي لا هم دغه څېړنې نه دي بشپړې سوي. خو د چارو کارپو او د پوهنتون استاد قیس محمدی وایي له کومه ځای چې د افغانستان په جګړه کې د پاکستاني جنرالانو موجودیت په وار وار ثابت سوی نو حکومت ته لازمه ده چې د دې الوتکې د راتلو ټول اړخونه وڅېړي او په اړه یې حقایق له خلکو سره شریک کړي.
هغه څه چې پاکستان ویلي دي چې دا چورلکه لیګلې ولا د تخنیکي ستونزو له امله دا هیڅ امکان نه لري. د وی خونه څوک خرابه چورلکه لیګ نه دی ویلر لارې نه حال دا چې لاندې لارې موجوده وي او د بل خوانه بیا پاغه کې شپږ د جنرالانو ژوند څوک خطر کې نه چي څنګه ولېګل سي پاغه کې.
شغلې محمدي وایي که حکومت د کمیسیونونو او څېړنو نتیجه له خلکو سره شریک نه کړي نو په حکومت کې به د خلکو د سیاسي مشارکت خبره تر پښتنې لاندې راسي او خلک به اوربندې بے باور رسي.
خبري مجله اوري.
دا خبری مجله په منځني سپد 12 شپږ نوي په افغانستان کې خبري شو. د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې د ازادي راډیو خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د سر اعظم جګپوري سلاکار یو ځل بیا د خبره وکړه چې د افغانستان امنیت د پاکستان په ګټه دی او له طالبانو سره به د سولې په خبرو کې پاکستان هڅې وکړي. د سرتاج عزیز د سرګندونو جزئیات له اسلام آباد د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریالي رابعه اکرم خان پر راپور کې.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز په وینا افغانستان ته به وایي چې د آی اس آی او د ان ډی اس رابطه بحاله شي چې د دواړو ملکونو د استخباراتي ادارو رابطې سره د کوټه غونډې پیښو مخنیوي وشي. خبري غونډې ته خپلو خبرو کې د پاکستان د وزیر اعظم مشیر زیاته کړه چې په افغانستان کې د اوړي د موسم عملیات ختمېدو نه پس امکان دی چې طالبانو سره د خبرو اترو عمل شروع شي. دوی ویل چې افغانستان کې د سولې پروسې لپاره پاکستان به خپل کوښښونه روان ساتي او افغانستان کې اوس په ورو ورو دا احساس پیدا شوی چې پاکستان د افغانستان امن په اړه مخلص دی ځکه چې د افغانستان امن د پاکستان په مفاد کې دی. خاغلی سرتاج عزیز په وینا چې د پاکستان قبایلی سیمې کې د عملیاتو د لارې د قانون حکمرانی په ځای کړی شوې ده خو دا تر هغې محفوظ نه شي پاتې کېدی چې تر څو د پولې انتظام نه وي شوی.
ایک جو تورخم پہ بارڈر بن گیا ہے 6-7 اور بننے جا رہے ہیں اور جو ہمارا ڈاکومنٹ په تورخم پوله یو ور جوړ کړی شوی او د دوه ملکونو ترمنځ پر پوله به نور شپږو اورونه جوړول کیږي. مونږ وای چې کوم خلک راځي چې هغه سره ویزا یا نور اسناد وي، بل دا چې کوم اورونه جوړو نو خپل علاقې کې به جوړو. زموږ په کنټرول کې چې کوم علاقې دي په هغه مونږ ته لچانې اجازه اخیستو ضرورت نشته، خو مونږ یو طریقه کار ته دوه ملکونو د پوځي چارواکو او د خارجه وزیرانو په کچ جوړ کړی دی. که په تاریخي لحاظ د دوه ملکونو پوسټونه د یو بل په علاقه کې دي نو چې هغه سم کړی شي،
پوسټ ان کے علاقے میں ہے یا ان کی پوسٹ ہمارے علاقے میں ہے اس کو ٹھیک کیا جائے.
په دې ورسو کې په اسلام آباد کې شوې د پاکستاني سفیرانو کانفرنس په اړه ښاغلی سرتاج حسیس وویل د کانفرنس سفارشات وزیر اعظم ته لیکل شوی چې د هغې نه پس په بیا د خارجه پالیسی برخه جوړول کیږي. د سیاست وی
ساتھی اس بات کا بھی پیشنهاد کیا گیا کہ چائنا کے ساتھ تو ہمارے
د دې سره سره په سفیرانو کانفرنس کې په دې خبر ټینګار وشو چې چین سره زموږ تعلقات وخت سره خصابت شوي، خو دې سره سره موږ له با امریکا سره هم تعلقات خصاتل دي. موږ امریکا سره په ستراتیژیکي مذاکرات او د وزیر اعظم په سطح په خبرو اترو بوخت پاتې شوي یو. خپل تعلقات په وخت سره مخ په وړاندې بوزو او کومې مسلې یا نوي اړخونه چې زموږ ترمنځ راځي دا هغه د هوارولو کوشش وکړو.
خپل خبرو کې د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سرتاج حسیس اویل چې نیوکلیئر سپلایرز ګروپ په اړه د پاکستان کوششونو ته مثبت جواب ویلی شوی دی. د په وینا چې ان ایس جی د اصلونو مطابق پاکستان ته غړیتوب ورکړي.
له پاکستان مو د رابی اکرم خان راپور اوریده. په دې راپور کې البته د دې څرګندونو ترڅنګ سرتاج عزیز دا خبره هم کړې ده چې که چیرته د اسلام آباد او کابل ترمنځ استخباراتي همکاري وی او زیاتی وی نو د کوټې په څیر حملې به نه رامنځته کړي. بل لور ته د پاکستان په مرکزی پارلمان او سنا کې د پیپلز ګوند مشانو د اپوزیسون غړي او د پاکستان د بشري حقوقو وی مشه پرون په کوټه کې د وژل شویو مدافع وکیلانو ترفاتی ورسره رسنیو ته وویل چې پر مدافع وکیلانو ځان وژون کې برید د پاکستان د امنیتي ادارو د ناکامۍ او د کورونیو چارو وزارت د غفلت لامل شوی دی، ځکه چې دوی وای د ترهګرو په ضد دغه ملي پلان لمخي ګامونه وانخیستل شول چې یو نیم کال وړاندې د ټولو ګوندونو په خوښه جوړ شوی وو. په دې اړه تفصیل لکوټه د بارکوال میخیل پر راپور کې
د پاکستان په مرکزی پارلمان کې د پیپلز ګوند د اپوزیشن مشر خورشید شاه د پنځشنبه په ورځ د کوټې په اعلی محکمه کې له رسنیو سره په خبرو کې د ملکی روغتون د ځان وژون کې برید پړه پر امنیتي ادارو ورواچوله او وی ویل چې که ترهګري ونه ځپل سي نو دا به د مملکت ادارې کمزوري کړي او ولس ته به زیان ورسیږي.
یقینا
دا زموږ د امنیتي ادارو ناکامي ښکاري. په جنوري 2015 کې جوړ شوی د ترهګرۍ په ضد ملي پلان په بشپړه توګه ناکامه دی. حکومت او د کورونو چارو وزارت له دې پلان سم کار اخیستی او عملي ور باندې کړی وای. زه په باور سره ویلای سم چې د ترهګرۍ دا اوسنۍ پیښه به نه وای سوې، خو له بده مرغه عمل ور باندې ونه سو او دا ټوله د کورونو چارو د وزارت ناکامي ده. د پاکستان د مشرانو جرګې یا سنا غړی بیرسټر اعتزاز احسن هم کوټې ته راغلی وو. د رسنیو سره په خبرو کې د پاکستان پر ټولو مدافع وکیلانو او قانون پوهانو د حکومت په مرسته د یو داسې مرستندوی ارګان د جوړولو غږ وکړ چې د کوټې په ورستی ځان وژون کې برید کې د وژلسیو مدافع وکیلانو د یتیمو اولادونو د تعلیم او روغتیا غم وخوري. اعتزاز احسن د پاکستان استخباراتي ادارې د کوټې د ملکی روغتون د ځان وژون کې برید په مخنیوي کې ناکام وبللې. د ترهګرۍ په ضد پر جوړ شوی ملي پلان عمل ونه سو. داخله وزارت په دې کې بشپړ ناکامه شوی او استخبارات هم په دې کې بشپړ پاتې راغلي. څلور ورځې مخکې دومره خونړۍ چاودنه شوی او پرون بیا چاودنه وسوه. دا مهال د ټول امنیتي او استخباراتي ادارو تمرکز باید د کوټه او بلوچستان پر امنیت وای، خو بیا هم چاودنه کیږي. لدې ښکاری چې د ترهګرۍ په ضد له ملي پلان کار نه اخیستل کیږي او دا کار چې هر څومره وغندل څه کم دی. د پاکستان د قانون پوهانو او مدافع وکیلانو د اتحادیه پخوانی مشر او د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان غړي اسما جانګیر هم د وژل شوو وکیلانو له کورونو سره غم شریکي تراغلی و. د رسنیو سره په خبرو کې ویل که د پاکستان حاکم طبقه خپل سوچ بدل نکړي نو د ترهګرۍ په ضد به هیڅ ملي پلان ګټه ونه لري. له وکیلانو سره چې څه وسول د امنیت په نامه خو څه ونه. پرون بیا د مرکزی شرعي عدالت قاضي له چاودنې روغ رمټ وتلی. نو کله چې موږ ته دا خطرونه وي او زه فکر کوم دا یې هسې اشارې دي. د مدافع وکیلانو اتحادیو ته ډېر ګواښونه دي او نور ګواښونه هم ورته کیږي، خو ماته نه ښکاري چې حکومت دې په دې برخه کې کوم جدي ګام اخیستی وي. د یادونې وړ ده چې پرون په اسلام آباد کې د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ د امنیت په اړه یوه غونډه رابلل شوې وه چې د پاکستان د کورنیو چارو مرکزي وزیر د پوځ لوی درستیز او د آی اس آی استخباراتي ادارې مشر هم پکې ګډون کړی و. په دې غونډه کې پریکړه وسوه چې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره به پر جوړ شوي ملي پلان له نوي سره غور وسي.
افغان بسیم شرکت لاله ریاست دی را دوتا.